دوستان استریم شه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوز اجمل عندیم او په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان هم کار کوي. په دې خبرونه کې اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمد الله محب په دوه ورځنی سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. دا چې څنګه په اړه یې رپورټونه لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټ بهر له طالبانو سره روابط د دواړو هیوادونو روابط خبره خرابولی سي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په چین کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن قاهرې ته ورسید. پوره خبر نو واورید. افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټ بهر له طالبانو سره د ایران روابط د دواړو اړیکې خرابولی سي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان نن دا وینا پر ټویټر د ایران د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف د پرونی خبرو په ځواب کې کړی دی. ظریف د جنوري په نهمه په نوې ډیلي کې د هند له ټلویزیون این ډی ټی وی سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دي چې د طالبانو په تر واک لاندې سیمو کې د خپل سرحد امنیت ونیسي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد ټیفان نن ویلي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په کچه یو شمېر وګړي په اخلاقي فساد کې غرق دي.
دی وایي موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. دغه شان د کمیسیون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپورونه راکړل شوي دي.
خود افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا خبره نه مني. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن لازادي راډیو سره وویل چې د ټیفا چارواکي کاسناد لري عدلي او قضایي ادارو ته دي وسپاري. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چین ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې محب به له چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او پر شرایطو خبرې وکړي. دا سفر دوه ورځنی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د یو له پاکستاني چارواکو سره پر ورته مسله خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس د استازو مجلس له مشرې نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنه بې نتیجې وه. ټرمپ پرون د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیواله د جوړولو پر پلان د خبرو لپاره د کانګرس د دې غړو سره وکتل، خو تر کتنې وروسته یې پر ټویټر ولیکل چې له هغوی سره خبرې د وخت ضایع کول ګڼي. ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره له کانګرسه 15.5 میلیارد ډالر غوښتي دي، خو ډیموکراتان مخالفت کوي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د دیوال له پلان سره مخالف دي وویل: دی وایي یوازنی دلیل چې هغوی مخالفت کوي دا دی چې ما جمهوري ریاست ګټلی دی. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي، خو دا کار نسي کېدلی. ټرمپ وویل چې دی به خپل کار کوي. د امریکا د حکومت د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر مهمې ادارې له تیرو 19 ورځو راهیسې تړلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسید. پومپیو نن د منځني ختیځ 9 هیوادونو ته په رسمي سفر وتلی دی. هغه به هڅه وکړي چې په منځني ختیځ کې د امریکا شریکانو ته اطمینان ورکړي. لکه له راهیسې چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شوې، په منځني ختیځ کې یو شمېر عربي هیوادونه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري سره پر سیمه ایز امنیت او اقتصادي همکاریو وژغیږي. پومپیو مصر ته تر تګ مخکې اردن او عراق ته تللی و او تر قاهرې وروسته به د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. او د ترکیه د بارنوی چار وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سم ول امریکا به د پاتریوت مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنگتن پر دوی فشار راولي چې له روسیې سره د قرارداد لغوه کړي دا معامله نشي کېدلی. ترکیه له روسیې د ایس 400 میزایلو د اخیستلو موافقه کړې چې د الوتکو ضد دي. مولود چاوش اوغلو نن د ترکیه این تی وی ته په مرکه کې وویل چې حکومت به له روسیې د دې میزایلو د اخیستلو په تړاو د امریکا د شرایطو تحمیل و نه زغمي. ترکیه د ناټو غړي ده. چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه د عملیاتو پلان تغییر نه کوي او له سوریې د امریکایي ځواکونو په وتلو پورې تړاو نه لري. د چاوش اوغلو دا وینا د واشنگتن او انقرې د اړیکو د خرابوالي یوه نقشه بلل سوې ده، ځکه امریکا د سوریې په شمال کې د کورد ملیشه قواوو ملاتړ کوي. چاوش اوغلو په نننۍ مرکه کې ویلي چې دا توقع به واقع بینانه نه وي چې امریکا ټولې هغه وسلې چې په سوریه کې د کردانو وسلوالو ته کړي بیرته ټولې کړي. انقره د کردانو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې فعالیت لري د تروریستانو په سترګه ګوري.
دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د موضوعات او رپورټونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر دی.
ډاکټر صاحب حمدالله محب مشاور امنیت ملي کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین در مورد همکاری های امنیتی میان افغانستان و چین روند گفتگوهای سال افغانستان رهبری و مالکیت افغانها و همکاری های راهبردی میان دو کشور
پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله کوي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي. د انتخاباتو په اړه په یو ریپورت کې اوري چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د دوی موندنې ښیي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې دا هم واورئ چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان رسیال ازادۍ راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر ترسره شوی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د حمدالله محب وروستي سفرونو ته په کتو وایي افغان حکومت سولې ته د سیمې د هیوادونو د پاملرنې د جذب هڅې ګړندۍ کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هندوستان ته له سفر یوه اونۍ وروسته د چین په دوه ورځني سفر د هغوی هیواد پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي حمدالله محب د چین له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او چین د ګډې همکارۍ د پراختیا په خاطر خبرې اترې وکړي. د یاد شورا د ویان مرستیال کبیر واسق نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د نورو بحثونو تر څنګ د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه هم د ښاغلي محب د سفر یوه مهمه اجنډا ده.
دکتر صاحب عبدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین
دی وی د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر صاحب محب په دغه سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ پر امنیتی همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې پر روان بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د تیرې پنجشنبه په ورځ هم د سیمې د یو بل هیواد هندوستان په سفر وتلی و. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هندوستان ته له سفر وروسته وویل د هند د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره یې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ګټورې خبرې لرلې. هند او چین ته د افغان دغه چارواکي د سفرونو تر څنګ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به سیمې ته د څلورم سفر په ترڅ کې د افغان سولې په اړه له هندي او د چین له چارواکو سره وګوري. چین یو لوغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت کابل ته د سفر پر مهال هم د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ټټر ډبولی و. وروستیو سفرونو او هڅو ته په کتو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت د سولې بهیر ته له پیاوړي دریځ او ښه نړیوال ملاتړ سره د ورننوتلو هڅې ګړندۍ کړي. د دوی له منځه ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل،
زه په دې فکر یم چې د ملي امنیت سلاکار د تیرو تیروتنو د تدارک په خاطر دا سفر ترسره کړی دی، ځکه طالبان په ډیپلوماسۍ کې او د هیوادونو سره په اړیکو ساتلو کې له دوی نه ډېر فعال دي. اوس دوی دا درک کړی ده چې باید ډیپلوماسي فعاله کړي او د سیمې د هیوادونو سره باید د هغوی د هغې اغېز نه چې طالبان پې لري راوباسي او د ځان په ګټه باندې استعمال کړي.
خو له دې سره د ټینګار کوي چې د افغانستان ستونزه د یو بل پر وړاندې د سیمې هیوادونو څخه د ځان په ګټه د استعمالولو او هڅولو له لارې نه حلېږي، بلکې باید د افغانانو ترمنځ په خبرو باور رامنځته شي. ښاغلی شفیق وایي چین د پاکستان له لارې په طالبانو هم اغېز لرلی شي چې افغان حکومت د دغه هدف لپاره له څه مودې راهیسې هڅې ګړندۍ کړې دي.
دوستانو و هم اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمېنې ته رسیدلی. ویل کېږي چې د چینایي چارواکو سره به د نوموړي د خبرو اترو په اجنډا کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې شاملې وي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته تللی و. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر عمر داودزی په مشرۍ د غایت وایي چې پاکستاني چارواکو سره یو بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان په سوله کې به عملی همکاري وکړي. دا ژمنې څومره هیله بخونکې دي؟ اجمل تورمان پر رپورټ لري.
پاکستان ته د عمر داودزی سفر او له هغه هیواد نه د خو خبرو راپورونو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان ریښتینی همکارۍ ته هیلمن کړی دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوالو شرایطو بدلون موندلې او پر پاکستان هم فشارونه زیات دي، نو ځکه خوشبینی موجوده ده چې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي.
سفر د داوودی صاحب پاکستان ته اله بخون کوي بولم او د نړیوالو شرایطو تغییر کوي ده او پاکستان باندې فشارونه دي. پاکستان د ادارې کوم بدلون راغلی؟ نو زه فکر کوم چې یو څه به د پاکستان په نیت کې هم بدلون راغلی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی دا مهال په یو څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي داودزی لیدنې کتنې او خبرې هیله بخونکې بللې. دغه شورا ویلي چې ښاغلي داودزی تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هغه هیواد د جمعیت علمای اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره کتلی دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیدنو کتنو کې په دې هوکړه وشوه چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د هغه هیواد په قربتوب د دواړو هیوادونو د علماو غونډه هم جوړه شي. خاغلی داودزی بیا پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیلمن کړیو. تمه ده چې نوموړی نن هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري او سبا د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته راستون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولی وایي تمه ده چې له روانو خبرو یوه مثبته نتیجه ترلاسه شي.
دوی
وایي د سولې موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم ستړي شوي وي او قرار قرار به یوې نتیجې ته ورسیږي، که څه هم ایله بخونکې مخینه نه لري، خو تمه ده چې په روانو لیدنو کتنو او خبرو کې دوی وکولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاد رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه پاکستان ته دا د ښاغلي داوودزی لومړی سفر دی. خو هیر دې نوی چې ښاغلي داوودزی ل خپل دغه نوی ماموریت نه مخکې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته د سولې راتګ ناممکن بللی او په دې برخه کې د هغه هیواد په ریښتینې همکارۍ په وار وار شک څرګند کړی و.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې که پاکستان په ریښتینې ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي دا لویه لاسته راوړنه ده. له دغه کارپوهانو یو هم مشتاق رحیم دی. د ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس سفر رښتیا هم عملي بریاوې ولري، خو داسې هم باید ونه اوسي چې یو رسنیز تبلیغاتي کمپاین اوسي. د ښاغلي رحیم سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان حکومت دې ټینګار په پاکستان باندې دا دی چې طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي، په دې ګمان سره چې پاکستان په طالبانو باندې ځانګړی اغېز لري. تر اوسه پورې پاکستان په دې مسأله کې تعویلونه او داسې سستوالی ښوده او عملي ګامونه نه پورته کول. نو د دوی دغه هیله مندي، که څه هم ډیری وخت دغه ډول هیله مندۍ هغه وخت وړاندې کېږي تر څو هغه سیاسي بیانیې په توګه یا دا وښودل شي چېره دا سفر ګټور و او د مطبوعاتو په خاطر یو څو جملې ویل کېږي، خو هیله ده چې دا هغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
بله ښاغلی داوودزی، له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دې موږ هیله من کړي یو چې د پاکستان پوځي مشران، صدر اعظم او دغه شان سیاسي ګوندونو مشران وخت خوله دي. فکر کوي چې دا څومره مهمه موضوع ده چې ښاغلی داوودزی ورته هیله من دی؟
یو خو دا خبره چې ملکی اړخونه یا ملکی ادارې چېرې چې په احزاب مواچو او د اردو یا د ایس آی یو خوله کېدل په پاکستان کې دا دومره اهمیت نه لري. هغه چې ایس آی کې د هغې مخکې هیڅوک نه شي ودرېدلی، حتی که یو خوله ورسره هم نه اوسېږي، او ایس آی دغه اړخونه او ګوندونه دې ته اړویستلی هم شي چې ورسره یو خوله شي. نو دا دومره ډېره ماته مهمه خبره نه ده. اما ماته چې مهمه خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې اردو دې ته حاضر شو چې خپله پالیسی بدله کړي، کومه چې بیا زه غواړم ووایم چې اسانه کار به نه وي چې اردو دې صادقانه د افغان سوله کې په هغه ډول چې موږ توقع لرو مرسته وکړي. خو په ټوله کې د داوودزی صاحب د خبرو په باور سره دا ویلی شم چې که اردو حاضر شي او د افغانستان په کشاله کې د افغانستان د حکومت مرستې ته حاضر شي د پاکستان ایس آی، نو دا به ښه پرمختګ وي.
بلې وروسته پوښتنه غدا چې عمر داوودزی پخوا په پاکستان کې افغان سفیر هم پاتې شوی، دې ته په پام سره مثلا چې دای خښ ناخ لري هلته سیاستونو نه او هر څه نه، فکر کوي چې د سفر ډک منګولې لغیدن راستون شي که څنګه؟
داوودزی صاحب سره دې چې هلته ماموریت کړی دی نه مخکې هم هلته اوسېدلی، کار یې کړی، سیاسي بهیرونو کې پاتې شوی، نړیوالو ادارو سره کار کړی، نو د پاکستاني سیاست نه کاملا شناخت لري او په دې سیمه ییزو مسایلو باندې ډېر پوه سړی دی. خو خبره دلته دا ده چې پاکستان او د پاکستان هغه ستراتیژي یا هغه د ستراتیژي کې ژورتیا کومه برنامه چې ده کلونه کلونه یا لسیزې دلته مخته وړی ده، په هغې کې د بدلون توقع کول زه فکر کوم ما د پاره یو څه ډېره خوشباوري ده. دومره اسانه به نه دي، ډکې منګولې دومره کېدای شي چې دوی یو څه وعدې ورته ورکړي، خو د وعدو پوره کول به هغه څه وي چې موږ تاسو به ټول لیدو ته په تمه یو. نو خدای دې وکړي چې همداسې ثابت شي. خو زه ډېر باور د پاکستان په حکومت نه لرم چې صادقانه مرسته دې وکړي، بلکې د دوی د سولې په بهیر کې مرسته به تر ډېره حده پورې په دې متمرکز وي چې څنګه کولی شي خپلې ګټې د سولې په بهیر کې د افغانستان خوندي کړي.
مشتاق رحیم د سیاسي چارو کارپوه چې د سولې په برخه کې د پاکستان په وروستیو ژمنو څرګندونې کولې. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې په پراخه کچه فساد موجود دی. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دغه کمیسون رهبري او ارشد کارکوونکي په اخلاقي فساد هم ککړ دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې قیاد بنسټ په دې اړه کوم سند لري، نو عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي، څو عاملینو ته یې د قانون پر بنسټ جزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ او وروستۍ پایلو په اعلان کې د ځنډ اساسي لامل په دغه کمیسون کې په پراخه کچه د انتخاباتي او اخلاقي فساد موجودیت بولي. د دغه بنسټ مسولین وایي موندنې ښیي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر کې په پراخه کچه فساد او درغلي شوې چې باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. د ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولینو د ځینو نومند دانو د رایو زیاتولو لپاره له دوی څخه د پیسو غوښتنه کړې ده. دی وایي موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. کومې ستونزې ته چې موږ متوجه شوي یو هغه د انتخاباتو کمیسیون په عملیاتي ټیم کې ده چې له ځینو نمایندانو نه له $100,000 نه تر $300,000 پورې د پیسو غوښتنه کړې. دغه شان د کمیسیون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپور نه راکړل شوی دی. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس احمد شاه زمنځی او نور همکاران خیبر سیدی، ناصر مومند، حیدر مومند، قلمیار او ابراهیم مومند هغه کسان دي چې په عملیاتي ټیم کې دنده لري او انتخاباتي فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم مسولین او کارکوونکي په اخلاقي فساد کې ښکیل دي، ښاغلي ایوبزاده د چانو ونه خیست. خو ویل چې د کمیسیون د کارکوونکو او نمایندانو ترمنځ د اخلاقي فساد موضوع هم موجوده وه. نوموړي دغه شان ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینو ناظرینو هم په انتخاباتي فساد کې لاس درلود. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مسولین وایي د رایو بیا شمېرل یو هغه مورد دی چې فساد او د رایو زیاتولو په بدل کې د پیسو ورکولو ته زمینه برابروي. د دوی په خبره موندنې ښیي چې په 15 ولایتونو کې د زیاترو نمایندانو په حق کې زیاتی شوی دی. دغه انتخاباتي بنسټ په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو د لرې کېدو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو د یوې اعتراض په لړ کې د دغه ولایت د انتخاباتو کمیسیون دروازه وتړله او د بایومیټریک او غیر بایومیټریک د رایو د بلولو تر څنګ د کندوز د انتخاباتو کمیسیون د مسولینو د مجازاتو غوښتنه هم کړې. ټیفا د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم سیاسي بولي او په خپل وخت یې په ترسره کېدو ټینګار کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي هر هغه ادا چې په دغه کمیسیون کېږي باید مستند وي. د دغه کمیسیون مرستیال زبیع الله سادات ازادي راډیو ته وویل که ټیفا د خپلو یادو اداو په اړه کوم اسناد لري نو له عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي. دی وایي کوم څه چې دوی په کمیسیون کې د اخلاقي فساد په نوم یادوي زه یې شاهد نه یم. غوره دا ده چې دوی خپلې ادارې مستند کړي او له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره شریک کړي. سو هر چا که د خپلې دندې نه په ګټې اخیستو سره دغه کار کړی وي باید خپله جزا وویني. نوموړی وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډولو لامل د اصلاحاتو راوستل دي او دوی د دغو انتخاباتو د خطر سره کولو او ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو لړ پریکړې کړې دي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره دي د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ کړي، ځکه د دوی په خبره د اوسني وضعیت دوام په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي او د ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو له والي نه په ادارو کې د اصلاحاتو ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه کړې. د ولسي غونډې ډیرو ګډونوالو له ښاروالۍ او نورو ادارو نه شکایت کوي چې پکې د دوی په وینا کاغذ پراني ډیره ده. د ګرشک اوسیدونکو دغه شکایتونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د یو ښوونځي د ودانۍ ترڅنګ د ښاروالۍ لخوا د 1 کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې او د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه هم په شدت دوام لري. نور حال د الیاس دایي په رپورټ کې.
د شیخ ابوالپاتې بوستي په نوم ښوونځي کې د څلورمې میاشتې ازموینې روانې دي. ګڼ شمېر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخ ځمکه ناستې او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي. دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یوه بل ښوونځي دپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه. د هلمند یو شمېر جګپوړي چارواکي ګرشک ولسوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمېر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري په ګرشک ولسوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15 لک افغانۍ په لګښت یوه ودانۍ به په 4 میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي.
چې دغه د څلور افتو په جریان کې باید جوړ شي. دا چې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي، د پیشتاخ پروژې د شرکت تر څلور میاشتو پورې وخت ورکول شوی. دا مکتب دولس وتاکه لري چې شپږ پکې ادارې دي او شپږ درسي خورې دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي. همدارنګه په ګریش ولسوالۍ کې درې نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي، هغوی به هم ډېر ژر پرانیستل سي. بیا هم د هلمند مکاتب په کتو سره کم دی، ممکن دغه زموږ یو څلوېښت مکاتب اتیا یا تر پنځه اتیا پورې ورسیږي.
د ښوونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول شوو پیسو جوړیږي. دغه رازوالي او ورسره جګپړو چارواکو د غلس کیلومتر سړک څخه د یو کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا نه کیلومتر نور به د راتلونکي دیارلس سوه نوي مالیکال په بودیجه کې د ښاروالۍ په عوایدو جوړ سي. د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل شول، د ګریش کلسوالۍ خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي. دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو له امله شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمېر دولتي مسؤلین هم شریک وبلل.
ټول تر قدرت تر واسطه والا پوری دی کار. داسې خلک ته کار نه ورکوي چې هغه غریب دي، ستړی، سرګردان دی. داسې خلکو ته کار ورکوي چې هغه د امرنګ دی. سروالي کړته عمر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا یې هغه ته کار ورکوي کبې قدرت یې نه و.
د ګریش کلسوالۍ اوسیدونکو په یوه غونډه کې چې د والي او چارواکو سره د لیدنې په خاطر جوړه سوې وه، راغلو دولتي مسؤلینو ته د ښاروالۍ او یو شمېر نورو دولتي مسؤلینو لخوا د ګریش د اوسیدونکو سره د دوه ګوني عمل څخه شکایت وکړ. دوی تور پورې کړ چې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کېږي او نشي توکي په محضر کې پلورل کېږي.
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی، د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافي دی. مګر تاسو به هم خبر یاست، موږ هم خبر یو، روزمره دلته فردا د انبر دلته نږدې خلک مشته کېږي، خلک پنځه پیسې د کوره نشي ایستای.
په دوهم قدم کې ازو په ګریش ولسوالۍ کې د دولتي یا خصوصي پوهنتون څنګه غواړو؟ دا څنګه چې د ګریش ولسوالۍ د ډېر نفوس او ستراتیژیک موقعیت په درلودلو سره زیات شمېر خلک او ځوانان د لوړو زده کړو لپاره، تاسو څنګه په دې اړوند جدي اقدام غواړو؟
هغه سربازان، هغه افسران چې په دې سختو شرایطو کې قرباني ورکړي دي، خپل اولادونه د لاسه ورکړي دي، ودوی ته وایو نمره ورکوي. سي
د ګریش ښاروال سردار ولی بارکزي د رسنیو سره په مرکو کې پر د ګریش د خلکو لخوا لګول سوي تورنه رد کړي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګریش کو سیدونکو ته وویل د هغه عملیاتو وروسته چې په نادالی او باباجي کې وسول امنیت سم سوري، هغه ژمنه وکړه چې په نورو نژدو نا امن سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیر مسؤولو وسلوالو سره چې خلک زوروي قانوني چلند کړي.
د خلکو بندول، بندي کول غیر قانوني شته او دا رنګ د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامی شورا ډیر جدي تصمیم نیولای او دا به ان شاء الله تاسو ته ګرچې کم شوی او نور هم د پټ کې کیدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچي کسلان نشو هغه بسرواله ته مستقیما معرفي کیږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو بزی د قانون مطابق خپل جواب وي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکړي.
والی په ګریش کې د دولتي ملکیتونو او ځمکو د غصب مسله تایید کړه او د هغه د پاره د یو کمیسیون د جوړولو وعده وکړه. ګریش د لشکرګاه په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالۍ ده چې تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې ځانګړی اهمیت لري. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د
دوستان زموږه غلازادي رادیو ناوري وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا یو ځل بیا ترې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د کابل او تهران روابط خرابولای شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او سیمه ییز امنیت وغږیږي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد په نوم یوه اداره وایي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی اسناد لري چې ثابتولای سي چې د کمیسیون د یو شمیر کار د کمیسیون د رهبرۍ په کچه یو شمیر وګړي په اخلاقي فساد کې لاس لري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبری رد کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنی چار وزیر مایک پومپیو نن قاهرې ته ورسید. د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سمول له امریکا سره به د پاتریوت مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنگتن پر دوی فشارونه راولي چې له روسیې سره خپل قرارداد لغو کړي دا معامله امکان نه لري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کانګرس د استازو مجلس د مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنه یې بې نتیجې وه. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې لا هم بندې دي. ډونالډ ترامپ ویلي چې ډیموکراتانو ونه غوښتل چې دی د فدرالي ادارو کار له سره پیل کړي او په مقابل کې یې دته پیسې ورکړې چې له مکسیکو سره دیوال جوړ کړي.
دوستانو خبرونه ملاساتي رادیو نه واوریدل. تفصیلی ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتل شي. اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
افغان لوبغاړی راشد خان ارمان یو ځل بیا د نړۍ لومړی نمبر آل راونډر معرفي شو. د کرکټ له نړیوال شورا څخه په خپاره شوي جدول کې راغلی چې راشد خان ارمان لکه د تیر په څیر خپل مقام ساتلی دی. افغان دا لوبغاړی که څه هم په بال اچولو مشهور دی، خو په دې وروستیو کې تیزه توپوهنه د دې سبب شوي چې د کرکټ په دغې برخه کې هم وځلیږي. هغه د تیر کال رئیس په همدې درجه دی. محمد صلاح د افریقا له قارې د غوره فوټبالر لقب وګاټه. د راپورونو له مخې په وروستیو فصلونو او لیګونو کې د ښاغلي صلاح ښه ځلیده د دې سبب شوي چې په دې قاره کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړي. دی تېره ورځ په دوبۍ کې په دې جایزه ونازول شو. دی له دې وړاندې توانېدلی و چې له بېلابېلو نړیوالو بنسټونو دوه جایزې ترلاسه کړي او دې وروستۍ جایزې لا پیاوړی کړ. دا جایزه هغه ته د دوبۍ د شاهزاده همدان بن محمد لخوا د چهارشنبې په ورځ ورکړل شوه.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو د دې کمیټې کلنی رپورټ د شریکولو پر مهال همداشان د فرا په ولایت کې یوه تازه پیښه کې د طالبان لوري د یو خبریال پر وژل کېدو اندېښنه وښوده. په دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزي په رپورټ کې اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ونیس پروګرام او په هغې پسې کور کلی خبرېږي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د یادې کمیټې د کلني راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږ کال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو او د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ ستونزو او وضعیت وخامت خی. دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبریال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګنده کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د خبریالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفي پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړي نه دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په 2018 میلادي کال کې د تیر 2018 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کموالی یادوي. حال دا چې د نوي دفتر 2018 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی و. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د نوي دفتر د افغان خبریالانو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2018 میلادي کال کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي 192 پیښې ثبت شوې چې یوازې شل یې د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 126 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبریالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اغیزمن کارونه نه دي کړي. له دې ډلې نرګس هورخشوایی:
ما میبینیم که حکومت نهادهایی که
برای ګورو چې حکومت او د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه چې د دوی د خوندیتوب لپاره کار کوي تل د خوندیتوب خبره کوي، خو په عمل کې یې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. اغلی هورخشوایی: حکومت او رسنۍ د خبریالانو ژوند او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ماشومانو د خبرونې مینهوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. عددی اونۍ په خبرونه کې مو موضوع چې څنګه وکولای شو ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو. په دې خبرونه کې میلمه هم لرو چې د عامې روغتیا وزارت د پولیو د منځه وړلو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ راسره ده. په پیل کې به ډاکټر صاحب داسې پوښتنه مطرح کړم چې د راپورونو له مخې چې په 2013 کال کې موږ درلودل، البته ډېرې ستونزې او مشکلات لیدل شوي دي د پولیو واکسین په وړاندې. څه کال، البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي، کوم ستونزې او مشکلات د پولیو په وړاندې دي، هغه به تر کومه حل شي او کومې حل لارې چارې به ورته وسنجول شي؟
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه، موږ اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2013 کال کې هم موږ یو لړ ستونزې لرلې. البته دغه ستونزې هم په دې کچه نه وي چې د ټول پروګرام د پولیو د عامې روغتیا وزارت د منځوړلو پروګرام هم په دې کامې وتورول سي چې ګویا د هیڅ کار نه دی کړی، هیڅ لاسته راوړنې نه لري او هیڅ پرمختګ نه لري. په دې د څنګ چې موږ په 2013 کال کې ستونزې هم لرلې، د مثبتې پېښې شمیر هم زیات شوی او موږ هم لاسته راوړنې هم لرلې. مثلا د افغانستان ګڼ شمیر سیمې او لویه جغرافیه د دغه ویروس له وجود څخه پاکه سوې ده. د دغه ستونزو او ننګونو ته په کتو سره موږ په 2019 کال په پیل کې موږ په پروګرام کې هم څه یو لړ تغیرات، مثبت تغیرات راوړل چې موږ څنګه وسو کولای دوه ماشومان ته رسیدګي وکړو. همدارز په 2019 کال لپاره موږ یو بل جامع عملیاتي استراري یا بیړنۍ پلان تر لاس لاندې نیولای دی. ان شاء الله د ورځو کې به نهایي شي چې موږ څنګه وسو کولای دغه ټول ماشومان ته یو شان واکسین، د پولیو واکسین خدمات ورسوو، بیل تعبیزه د خدمات هغه ته ورسوو.
یعنی ډاکټر صاحب په زرستاس خبره هم نیول کیږي، یعنی په 2019 کال کې کوم یعنی تدابیر نیول شوی دي چې هغه سیمې چې واکسین ورته تیر کال په 2013 کال کې نه رسیدلای، اول ته دغه واقع مثبت وي او بل اخره سا کال دغه کوم تدابیر نیول شوی چې څنګه باور شي سره امنیتی ستونزو، چوز به هم امنیتی ستونزې وي، څنګه باور شي؟
دوی ته په ځانګړي ډول په دغه دلته هغه ورستۍ هغه پرمختګ چې د برخه کې وس هغه دغه ممانعه د لری کول د پاره هغه دا پرمختګ وس چې په دې سیمو کې کور په کور واکسین واکسین نه تطبیقیږي، بعد سیمه په سیمه یعنی جماعت په جماعت یا د کلی په کلی یا مثلا د یو روغتیایي مرکز نه بل روغتیایي مرکز ته دلته واکسیناتوران به ورزي په لاؤډ سپیکر کې به کورنیو باندې غږ کوي، کورنۍ به خپل ماشومان راوباسي او په یو جماعت کې په خاصه ساحه کې هلته به ماشومان واکسین کیږي. چې دا منګه ته دا هیله رابخي چې په 2019 کال کې منګه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر کم ولرو. خو د دې تر څنګ نور هم کارونه او کړنلارې او ستراتیژیګانې هم منګه تر لاس لاندې نیولې دي چې په هغو روغتیایي مراکزو کې هر ماشوم چې د هر ناروغۍ په خاطر وړل کیږي باید هغوی ته واکسین وسي. همداراز منګه سیار ټیمونه لرو په دې ولایتو کې او په ترانزیت ټیمو په نام باندې یادو د پولیو چې مثلا دغو ولایتو ته دغو سیمو ته چې ماشومان بهر راوستل کیږي هم باید ورته واکسین وسي او که په هغو سیمو ته ځي هم باید واکسین ورته وسي. همداراز سره میاشته ده او داسې نورې ادارې هم دي چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي چې موږ په یو شکل د اشکالو باید دغه ماشومانو ته واکسین ورسوو.
ډاکټر صاحب، په 2019 کال کې به البته په ټول افغانستان کې څه شمېر کمپاینونه د پولیو په وړاندې ترسره شي؟
موږ په 2019 نه کمپاینونه لرل چې درې سرتاسري کمپاینونه وو چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه په لیکېدلو تطبیق شول او په بریا توګه و. همداراز شپږ فرعي کمپاینونه هم درلودل. ښایي چې په 2019 کې هم موږ همدغه نه پړاوه کمپاینونه ولرو چې درې سرتاسري وي او درې او شپږ فرعي کمپاینونه یا اختصاصي کمپاینونه وي چې په هغو سیمو کې چې هلته د دې ناروغۍ ویروس د سرایاتو د خپرېدو په حال کې دی. خو دغه شمېره هم تر اوسه پورې د دغو کمپاینونو شمېره هم نهایي سوې نه ده. په دغه جنوري په میاشت کې زموږ یو تخنیکي مشورتي ګروپ چې په هغه کې کارپوه او متخصص او د دې برخه کې ښه د تجربو لرونکي کسان هغوی سره کښېني، د افغانستان د وضعیت ته په کتو سره بیا دغه تعداد نهایي کوي. او موږ دا وړاندېونه کولای سو چې کیدای شي چې دغه نه پړاوه کمپاینونه په 2019 کال کې وي. خو یو خبره هم په دې کې زیاتول غواړم چې په هر کمپاین کې موږ د هدف وړ ماشومان لرو چې مثلا په سرتاسري کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته باید واکسین ورسیږي او همداراز په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته واکسین وسي. په سرتاسري کمپاینونو کې زمونږ مخه دا ده چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کال لاندې وي باید په ټول افغانستان کې دا واکسین سي. او په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې تر 4 میلیونه نه نیولې تر 6 میلیونه پورې په هغو سیمو کې چې دغه ویروس د پولیو د سرایتو د خپرېدو په حال کې دی هغه باید واکسین سي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. د راپورونو له مخې په 2013 کال کې د دې تر څنګ چې نتي ستونزې په ځینو سیمو کې، خو په ځینو سیمو کې داسې هم ویل کېده چې خپل کورنۍ د ځینو چایات اورېدونکو خبرو له مخې خپل ماشومان نه پرېږدي چې واکسین شي. په 2019 کال کې به عامه پوهاوی د پاره کوم پروګرامونه وړاندې شي تر څو د خلک ذهنونه روښانه شي او خپل ممانعت ونه کړي د ماشومانو د واکسین پر مخ؟
بالکل، د عامه پوهاوی په برخه کې د تیر کلونو را په دې خوا هم موږ فعالیتونه کړنې لرلې چې مثلا په مختلف د رسنیو له لارې او نور د چاپي موادو له لارې موږ غوښتل چې خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو او خلک په دې وپوهوي چې دغه واکسین د دوی د ماشومانو لپاره ضروري او اړین دی او حتمی باید واکسین سي. او دا ناروغي د درملنې وړ نه ده او فقط یوازې د واکسین له طریقې هم دغه د دوی ماشومان د دې ناروغي په وړاندې خوندي پاتې کیږي. خو په 2019 کې موږ لکه څن نور هم دې ته عمیقه ولاړو چې خلک په دې ټولو حقیقتونو واقعیتونو باندې وپوهوي. اوس په 2019 کال کې لنیکه مرغه منګه یو مجموعه د فتاوا او کتاب چاپ ک. دغه فتاوا د اسلامي د معتبرو مراجعو نه د فتواګانې راخیستل سوي دي او په دری او پښتو ژبه ژباړل سوي دي او په یو کتاب په مجموعه کې د په ګڼ شمیر تیراژ باندې دا چاپ شو. په 2019 کې دا ټولو دینی مراکزو ته او دینی علماو ته او همدارنګه موږ مبلغونو ته دا ورکول کیږي چې خلکو ته ورسوي. تر درته ویل سم چې د افغانستان د نخبه او جید او علماو په شمول د پاکستان او همدارنګه د نړۍ اسلامي نړۍ د ټولو فتاوو په دې کې شتون لري.
ډاکټر صاحب، ډېر بخښنه سره ستاسو خبره قطع کیږي. دا کتابونه به هغه څوک لولي چې هغه باسواده وي. البته داسې اکثره کورنۍ هم شته چې هغوی د زده کړې نه بې برخه دي او نشي کولای چې دغه کتابونه ولولي. هغوی ته بیا د عامه پوهاوي په خاطر تاسو پلان لري په 2019 کال کې؟
مثلا په یو کلی کې دینی عالم ملا امام دا ډېر رول او نقش لري د خلکو د افکارو په سمت سو ورکولو کې چې دا څه ښه دي دا څه بد دي. دینی عالم یو د جماعت ملا چې په حقیقت پوسو د دین په دې په دې وپوهېده چې د دینی پلوانه د کی کوم ستونزه نسته، هغه په یو تبلیغ کې ویل چې دغه واکسین حتمی دی، ضروری دی، د دې په مورد باندې فتواګان استه د دینی علما او د اسلامي نړۍ په سطحه باندې دا تایید شوی منل شوی دی، حتمی ضروری شوی دی. دغه تبلیغ چې یو دینی عالم په یو جمعات کې وکړ، په یو خطبه کې وکړ، ټول خلک دا خبره مني، ځکه دا د اعتبار وړ خلک دي، او د عام خلکو د پاره چې کورنۍ په دې حقیقت باندې پوسی. بیا دلته موږ او تاسو د غدستاس درسنوي په مرسته باندې هم خبرونه لرو، او تاسو هم په دې برخه کې موږ ته رغند رول لوبولای دی، موږ سره همکاري کړی دی، د درسنوي له طریقه هم چې صوتي رسنوي او کتصری رسنوي غو طریقه نه هم موږ پروګرامونه او خپل عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو. همدارز موږ نور چاپی مواد هم لرو، که یو څوک به کاملا نالوستی وي، یو عکس د یو ماشوم وګوري چې هغه سره لکړه ده، په پښو سم نسی ودرېدی او فلج دی، او تر څنګ یو بل ماشوم ګوري چې هغه فوټبال کا، هغه لوبي کا، هغه ساتیری کا، نو خپل دا پیږي چې هغه ماشوم کې څه ستونزه ده. نو دا ټول موارد د تبلیغات د عامه پوهاوی د منګه تر لاس لاندې نیولې دي، خو ډیره هڅه هم ده چې هغه کسانو د پاره منګه هغه حقایق ورته وړاندې کړو، هم دینی پلوونه هم د طبي پلوونه، چې دوی اغیزمن دي په ټولنه کې او په سیمه کې او په کلی کې.
ډاکټر صاحب، وروسته پوښتنه داسې مطرح کړو چې البته ځینې وخت موږ د راپورونو له مخې داسې راپورونه مو په ځینې ولایتو کې درلودل، داسې شکایتونه هم خلکو کول چې هر وار چې زموږ دروازه ټکول کېږي، نو بغیر له واکسین او بغیر له دې کسانو بل څوک نه وي. اوس به دغه موضوع څنګه څومره راکمه شي په 2019 کال کې چې صرف یو وار واکسین شي او هغه کور چې واکسین شوی بیا دروازه ورته ونه ټکول شي او خلکو ته مزاحمت ونه شي، دغه د دروازو ټکول او دغه ستونزه به څومره راکمه شي؟
پښتنې په ارتباط باندې تاسو نه یوه مننه هم وکم چې دغه رسنۍ موږ سره دغه د نظارت په برخه کې هم ډېر یو رغند رول لوبولای دی. ستونزې کوم ځای کې چې حتی زموږ مانیټورانو یا زموږ غنازیرونو نه دي په نخه کړي او بیرته موږ ته نه دي را انتقال کړي، رسنۍ دا کړي دي، دغه نیمګړتیاوي ستونزې حتی په پروګرام کې نیمګړتیاوي هغه موږ ته را انتقال کړي دي چې دغه کې ستونزه ده، او دا موږ هم محسوس کړی دی. زموږ غنازیرین چې هم په سیمه ته تللي دي هم د ستونزې سره مخ شوي. نو موږ په 2019 کې په دې باندې هم د په نظر کې نیولې دي او فکر هم په دې باندې کړی دی چې موږ څنګه شمیر دغه دروازې ټکولو د کمپاین په هر پړاو کې دا راکم کړو، او ان شاء الله دې ته به هم یو لاره پیدا کړو چې دغه د مزاحمت او د دوی د ناراحتۍ سبب نسی دغه د ډیر ورتګ د وجنه.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب. کور بدن په پای کې به مو یو لاند پیغام خلکو ته، البته بیا هم چې خلک څومره هیله من شي چې خیر سره په 2019 کال کې د پولیو په وړاندې مبارزه لاپس جدي ده.
په 2019 کال بنګه د پولیو ناروغي د پای کال وي، منګه ته دا زمونږ هیله ده واروسو ده چې دا وي، او د ټولنې همکاري منګه ته ډیره زیاته حیاتی ده. نو راځي چې منګه کچته دا ناروغي ختمه کړه، په دې معنی ده چې منګه ناروغي د نړۍ څخه ختمه کړه، او ټول سره یو مټی سو په دې کې او کلکه مبارزه وکړو چې دا ناروغي د افغانستان څخه محو شي.
دا خبرونه د ازادي رادیو او د یونیسف په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو درانه شپږ کې زریږو، تاسو په لاله سپارو، الله مو مل شي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وی سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وریدونکو سلام. آیا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بله، او وادي ورکوو.
ولی ځینې مور او پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي ځکه وفا نه کوم چې فساد ضعیفه یا سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانيت، قهر، جبلي بی ادبي، دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو، نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپل ماشومان ته بې ځایه وعده ورکوي، او بیا اساس وعده کوم مشکلات جوړوي، او حل لارې څه دي؟ د دې موضوع در سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ژوند لیو مربي سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږو دوستانو، په وعده وفا کول د مسلمان له ښو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعدې ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه. له نوموړي یې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې مې هغوی ته وعدې ورکړي دي. مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داسې یو څو وخته بعد بایسکل واخلم، یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا په وفا نه ده کړلی. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته مونږ سره وعدې کې خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي، زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي، دغه له خاطره. او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، اقتصاد ضعیفه یا راسره پیسې نه یا هغې، نو بیا نشم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالت یم ولې زه دوی ته وعده ورکوم خو خپلې وعدې باندې وفا نه کړم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ وړم. زویم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی، دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي، او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بې اساسه وعدې نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
وعده تنه ماشومانو سره نه، لویانو سره هم چې اوسې باید سړی عمل ورباندې وکړي. خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې که چېرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافي وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې اموخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعدې کوم چې ترسره کوای سم. خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بې اساسه وعدې ونه کړم، او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې سرته رسوم. له وعدې نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستی سي، چې ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرومرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نوموړی زیاتوي
کوشش باید وشي د ماشوم سره رک و راست او واضح خبرې وشي. او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته دا ده، د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وعده ور نه کړل شي، ځکه چې موږ تاسې په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو څه شي وعده ورکول ضروري. تطبیق نه شي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نوع فاصله او یو نوع دغه بې اعتمادي هم رامنځته کړي، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیتګاه ځای د پرورش ځای هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعې ته سالم وړاندې شي. نو مور او پلار ته پکار دي چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوې خبره ده، او ویل شوي هغه کسان کامیاب دي چې دوی د د امانتونو او وادو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
مثلا اسلام په وعده باندې ډېر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي: ان العهد کان مسؤولا. تاسو چا سره وعده وکړله، نو وعده د خدای په وړاندې ستاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته هغه وایي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت دی امانت نه، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پې وسي، او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډېر ضرور ده چې وفا پې وسي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
مولی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدونکی یم. د ما پاند باندې د وفا وعدې ماشومان ته ورکول د ښه عمل نه ده. د ماشومانو په رفتار، ذهنیت، کردار، حتی د زده کړې په غبنې ذهنونو باندې هم د ماشومانو ډېر اغیزه لري.
نو مې نازنین د همدې کابل اوسیدین اولا ډېر ښه عمل نه ده. دا وعدې ورکې وفا پې ونه کړي، باید ماشوم ته داسې وعده ورنه کړي.
نو میوایس ته د لوګر ولایت دا غلط عمل ځکه ځینې داسې وادي وي هغه د انسان تر وسه پورته وي نهشي کولی چې هغه ورسره عملي هغه وادي باید ورکړو تر څو وکړو چې هغه سره هغه عملي جنبه ولري او وکړو چې د هغوی هغه خواهشات پوره کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړولی شي، او همدارنګه که په واده وفا وشي کومې خګڼې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند لیوه مربی استاد وهاب قاطی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
استاد لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانې د کورنۍ د مشرانو د خوانه که هغه خور وي، ورور وي، مور وي، پلار وي، ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي. ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي، ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغسې نه کوي، هغوی همداسې به وي، خپل ځان هم داسې ده، دا مشکلات لري شخصیتي. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي، او کورنۍ نه پوهیږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بی اساسو وعدو په ماشومانو باندې بد اغیز څه ده؟ همدا په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظ
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري، ماشومان پاینده کوي. دوی دا اعتبار، اعتماد مثلا ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي. او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډېر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډېر مهم نه یم، زه ډېر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم هم ویل کېږي، هغه باندې تاثیر کوي.
خپل روانن هم بد اغېز لري په ماشوم باندې. روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بلا شک. عصبانیت، قهر، ژبني بیادبي دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بعدی خبری کوي، دروغ وایي، احترام نه کوي، درس نه وایي، درس باندې تاثیر لري. مور او پلار د اولادونو الګو ده. کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الګو ماشوم ته وسی، ماشوم باید دروغجن وي، ماشوم باید وعده خلافي وکړي.
تاسو ته په لاندې ټکو برته وایي چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي، دا څومره خیګنې لري، څومره مثبت اغیز بلل؟
زه یو بل اغلرم نظر لرم. تجربه او علم ثابت کوي چې انسان د نوې خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځئ چې ایس وعده مو نکو، هماغه کار در سره عملا نه وکو، ولی به وعده کوو. تاسو غواړی چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو همدا کار به وکړي. ولی وایي مه وایي،
او که وایي چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغېز لري. خو چې وعده هم وشي او بیا وشي، دا خو ډېر ښه خبره.
فغلی استا سر رستې پښتنه تاسو مور پلار ته سوال لري چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې پاینده کې ښه اولاد ولري ښه ماشوم.
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډیر مهم ده چې مور پلار پورسي چې ژوند ډیر مهم شی ده، دا مزاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغیز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغیز لري. که مور پلار غواړي چې با ادب با تربیه ثروتمند خوشحال او صادق اولادونه ولري باید خپل وسی
خبریدونکو په دې هیله چې خپل وادو ته ژمن ووسو او خپل ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ و بیلګه ووسو. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 5 به وخت